لس بجه شوی. السلام علیکم قدر من اوریدون کو دی ازادی راژیو یوانا روان خبرونه د سندرو میلمانه د پروگرام لپاره زنگری شوی. خل هغه مخ کې با ووری چه پا افغانستان کې دیرا نریوال زوکونه وی یو پوزی الوتکه پا غزنی ولاد که غرزه دلی خود دخمن پا دازو ندلگی دلی. درانو اوریدونکو خبری برخه او د موسیقی خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. لومړی د خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی او یو شمیر نورو افغان سیاستوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین نیول غندلی دي. د ملي دفاع وزارت په بلخ ولایت کې په هوایي حملو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما وروستۍ موندنې نه تاییدوي او په چین کې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د مړو شمیر 136 ته او د اخته کسانو شمیر 1100 ته لوړ شو. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی او یو شمیر افغان سیاستوالو د پاکستان د امنیتی ادارو لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر نیول غندلی او د هغه د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. پاکستاني پولیسو منظور پښتین پرون سهار وختي په پېښور کې د دولت پر ضد د څرګندونو په تورونو ونیوه. ولسمشر غنی پر ټویټر د منظور پښتین او د هغه د همکارانو پر نیولو خوښنی ښودلې او د حکومتونو لخوا د سوله ایزو مدني خوځښتونو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي د اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح او د ملي امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر په خپلو پیغامونو کې د پښتین د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشرانو پرون اعلان وکړ چې د پاکستاني پولیسو لخوا د دې غورځنګ د مشر پر نیول کېدو باندې نن په پاکستان او نړۍ کې پراخې اعتراضي غونډې او لاریونونه وکړي. دفاع وزارت وایي په بلخ ولایت کې په هوایي حمله کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما وروستۍ موندنې نه تاییدوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د دوشنبې په ورځ پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل لومړنۍ موندنې یې ښیي چې د بلخ ولایت په بوکه کلي کې د حکومت پلو ځواکونو په هوایي حملو کې ملکي وګړي وژل شوي. خو د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون ماښام ازادۍ راډیو ته ویل په دې اړه د حقیقت موندونکي پلاوي څېړنې تر اوسه نه دي بشپړې شوي.
در صورتی که هیئت حقیقت یاب پیدا بکنه که واقعا در این رویداد به افراد ملکی آسیب رسیده و یا او هم از جانب نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و وزارت دفاعی ملی این قضیه را به عنوان جدی و قانونی پیگیری خواهد کرد.
د بلخ ولسوالۍ د بوکه کلي یو شمیر اوسیدونکو ویلي چې هلته د شنبې په شپه په یوه هوایي حمله کې 6 ملکیان چې 2 میرمنې او 4 ماشومان ووژل شوي. ملګرو ملتونو پرون وویل چې سکل په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د 130 میلیون ډالرو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې د 2019 کال په پرتله زیاتوالی ښیي. د خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لانزر کړی ده او ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړو او وچکالیو سره هم مهاله بېوزلي زیاته شوې. د ملګرو ملتونو په وینا سکل څه کم 9 میلیونه افغانان لومړنیو خوړو او سرپنا ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې تیر کال دا شمیر 6.5 میلیونه او ملګرو ملتونو له حکومتونو او بسپنه ورکوونکو څخه 600 میلیونه ډالر غوښتي وو. لازادای رادیو خبرونه اوري. په چین کې د نوې ناروغي د خبرېدو له کبله د مړو شمیر 136 ته لوړ شو. د چینایي چارواکو په وینا په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1100 نوی موارد دي چې چارواکو یې راپور ورکړی. د چین د ملي روغتیايي کمیسیون د اعلان له مخې د جنوري تر 28 پورې په ټول چین کې د دې ناروغۍ پیښې له 4500 واوښتې. منګولیا، قرغزستان او شمالي کوریا له چین سره د خپلو سرحدونو بندول اعلان کړي او هانګ کانګ، ماليزیا او فلیپین د هوبای په نوم د چین د هغه ولایت اوسیدونکو ته د ویزو ورکول بند کړي چې دا ویروس لمړی ځل پکې وموندل شو. له بلې خوا له چین څخه بهر د کورونا ویروس ناروغۍ د 40 مواردو راپور ورکړل شوی چې تقریبا ټولې یا چینایي سیلانیان دي او یا هغه کسان چې په دې وروستیو کې د چین وهان ښار ته تللي دي. جرمني پرون په دې هیواد کې د دې ناروغۍ د لومړني مورد راپور ورکړ، خو مخکې په کمبودیا، سریلانکا، ملیزیا، جنوبي کوریا، تایوان، تایلند، نیپال، سنگاپور، ویتنام، جاپان، کانادا، فرانسې، سعودي عربستان، متحده ایالاتو او استرالیا کې هم په دې ویروس اخته کسان ثبت شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د منځني ختیځ د سولې طرحه به نن اعلان کړي. د دې طرحې اعلان له ډېرې مودې راهیسې ځنډېدلی دی. ټرمپ د فلسطیني مشرانو له مخالفت سره پرېکړه کړې چې دا طرحه اعلان کړي. فلسطیني مشران د منځني ختیځ د سولې پلان د یو خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو د مخنیوي دسیسه بولي. ښاغلی ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل:
This is a plan that's very important to peace in the Middle East. Israel and the Palestinians.
دا هغه پلان دی چې د منځني ختیځ لپاره ډیر مهم دی. مخکې لدې چې تاسو پرختیا په منځني ختیځ کې سولې ته ورسیږي، اسرائیل او فلسطینیان باید سولې وکړي. خلکو پر دې طرح کلونه کار کړی. ولسمشر ټرمپ وویل د منځني ختیځ د سولې پلان د فلسطینیانو په ګټه دی. فلسطینیان ویریږي چې د ټرمپ د سولې په پلان کې به پر لویدیځه غاړه د اسرائیلو د مالکیت دعوه په رسمیت وپیژندل شي. اسرائیلو لویدیځه غاړه په 1980 کال کې د اسرائیلو او عربو د جګړې پر مهال نیولې ده. دا خبرونه زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خبريږي، خو له هغه مخکې د دې لنډه خبری برخه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې په مخکنیو خبرونو کې مو هم واوریدل، د نړیوالو ځواکونو ویل دي چې په غزنی ولایت کې د امریکا یو یولس ای ډوله پوځي الوتکه لویدلې ده. د امریکایي ځواکونو ویان سانی لږې تېره شپه ناوخته پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د دې الوتکې د نسکورېدو د علت په اړه څېړنې روانې دي، خو دی وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې دا الوتکه به د دښمن په ډزو نسکوره شوې وي. د دې حملې مسؤلیت طالبانو منلی. اجمل اند په دې اړه نور جزئیات لري.
امریکایي چارواکو تایید کړی چې د امریکا د پوځ یوه وړه الوتکه د دوشنبه په ورځ غزنی ولایت کې غورځېدلې. د رویټرز خبري اژانس ته یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي، ګمان کیږي چې په دې الوتکه کې بل استنه سپارو. د امریکا د هوایي ځواک قومندان جنرال ډیوډ ګولډفین د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې خبريالانو ته وویل د دی ای یولس ای الوتکې د عملی د وضعیت په اړه معلومات نه لري. نوموړي د پیښې په اړه ډېر جزئیات هم نه دی ورکړي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت هم ازادي راډیو ته په یو ایمیل کې په غزنی کې د دې امریکایي الوتکې سقوط تایید کړی، خو زیات جزئیات یې نه دی ورکړي. بلخوا د جرمني خبري اژانس د امریکا د دفاع د وزیر مارک اسپر له خولې ویلي له وضعیت خبر دی، خو دا مهال د ویلو لپاره نور څه نه لري. طالبانو ادعا کړې چې دا الوتکه دوی نسکوره کړې. طالب ویان زبی الله مجاهد رسنیو سره یو شریکه کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته د غزنی د یک ولسوالۍ په صدوخیلو سیمه کې د امریکا هغه الوتکه نسکوره کړې چې د پوینا په سیمه کې په استخباراتي ماموریت بوخته وه. نوموړي همدارنګه ادعا کړې چې په دې پیښه کې د امریکا د استخباراتو لوړ پوړي چارواکي وژل شوي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لیګټ تیره شپه پر خپل ټویټر د طالبانو ادعا رد کړه. وی ویل په داسې حال کې چې الوتکې د نسکورېدو د سبب په اړه څېړنې پیل شوې، خو تر اوسه داسې هیڅ شواهد نشته چې ګوندې دا الوتکه دي د په وینا د دښمن په ډزو نسکوره شوې وي. بلخوا رویټرز خبري اژانس د امریکا د یو لوړ پوړي دفاعي چارواکي له خولې چې د نوم یادونه یې نه ده شوې په الوتکه کې د لوړ رتبه امریکایي افسرانو موجودیت رد کړی. خو طالبان څومره د پوځي الوتکو د نسکورولو وړتیا لري؟ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو پخوانی سلاکار امین الله حبیبي د دې پوښتنې په ځواب کې ازادۍ رادیو ته وویل:
تیارای نظامی که از مناطق مختلفی
خغلی حبیبي وایي هغه پوځي الوتکې چې له بیلابیلو سیمو تیریږي او هوایي ډګر ته نږدې نه وي په لوړه ارتفاع کې الوزي، چې ښایي وسلوالي د نسکورولو وړتیا ونه لري. ښایي د دې کار لپاره ټکنالوژي او پرمختللې وسلې هم ونه لري
بخواین اینا را سرنگون بکنن، این سلاح ها را نداشته باشه.
دا دوشنبه د ورځې په ناوخت په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وتوانېده چې د طالبانو تر ولکې لاندې هغه سیمې ته ورشي چې د الوتکه پکې غورځېدلې. نوموړی وایي سیمه کې د الوتکې سوځېدلې ټوټې او لږ تر لږه دوه جسدونه لیدلې. په سیمه کې ځینو کسانو چې نه یې غوښتل نومونه یې یاد شي ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي ګمان کوي چې څلور تنه په الوتکه کې له نسکورېدو وروسته ژوندي وتلي خو برخلیک نه یې خبر نه دي. طالبانو په غزنی کې د یوې امریکایي الوتکې د نسکورولو ادعا په داسې حال کې کړې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي له اوږدې مودې راهیسې له امریکایي لوري سره د سولې یوې هوکړې ته د رسېدو لپاره په بحثونو او خبرو اترو بوخت دي. یوه نیمه اونۍ مخکې د طالبانو د قطر د دفتر ویان سویل شاین ویلي وو دوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره د سولې د هوکړه لیک د لاسلیک او مراسمو په اړه غږېدلې. په عین حال کې د طالبانو په حواله رپورټونه خپاره شوي وو چې دې ډلې له امریکایي مرکشیانو سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو هم موافقه کړې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخواني سلاحکار امین الله حبیبي ازادۍ راډیو ته وویل که چیرې معلومه شي چې په غزنی کې غورځېدلې امریکایي الوتکه رښتیا هم طالبانو نسکوره کړې نو په قطر کې د سولې پر روانو خبرو اترو اغیز کولای شي.
په راپور کې مو د ناټو د چارواکو په حواله واورېدل چې تاییدوي چې یوه الوتکه په غزنی ولایت کې نسکوره شوې ده، خو امریکایي چارواکو ویلي دي چې دا الوتکه د طالبانو په ډزو نه ده رالوېدلې. د کابل چاپ ورځپاڼو هم د دې پیښې په اړه په خپلو پاڼو کې نن یو لړ مطالب خپره کړي دي. ناجیه ساپۍ د کابل د نن چاپ ورځپاڼو مخکتنه کړې.
دنیا ورځپاڼې لیکلي په وروستۍ یوه میاشت کې 15 الوتکې نسکورې شوې چې اکثره دغه الوتکې کومې تخنیکي ستونزې هم نه لرلې. نو سرمقل لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې ولې دغه الوتکې سقوط کوي. وړاندې راغلي که څه هم له دې وړاندې د ملي اردو الوتکې د زوړوالي او یا هم د طالبانو د راکټي حملو له امله سقوط شوي، خو د سرمقل لیکونکي په باور د امریکایي ځواکونو الوتکې سقوط کېدل یا سقوط کول چې د سی آی ای سازمان غړي پکې سپارو یو بېساری اقدام دی، او په وینا یې دا د نوې لوبې د پیل په معنا ده چې د سیمې لپاره ناوړه پیغام لري. د سرمقالې په نتیجه ګیری کې راغلي وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې دغه امریکایي الوتکه دوی نسکوره کړې، او دغه ادعا څرګندوي چې طالبان په پرمختللو وسلو سنبال دي چې دا د افغانستان امنیت په تړاو د سیمې د نظرونو یوه نوې کیسه بیانوي. هشت صبح ورځپاڼې هم په همدې موضوع لیکنه کړې ده. په سرمقاله کې راغلي په غزنی کې د یوې امریکایي الوتکې سقوط کېدل ګڼې پوښتنې مطرح کړې دي. وړاندې راغلي د الوتکې له نسکورېدو څو ساعته وروسته هم د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې چارواکي معلومات نه ورکول، او په دې برخه کې آن له خبرو هم ډډه کوله. په سرمقاله کې راغلي له پرونۍ پیښې داسې ښکاري چې د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره د افغانستان په هوایي حریم کنټرول نه لري، او آن پر هوایي حریم د تیریدونکو الوتکو د پیژندګلوي وړتیا هم نه لري، او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د نورو مسایلو تر څنګ د سولې خبرو اترو ته کتنه کړې. وړاندې راغلي په افغانستان کې د طالبانو پر بې ځایه او بې بنسټه غوښتنې دي باید د بوتلان کرخه را وکاږل شي، او طالبان دې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای اوربند تاړ شي. د سرمقل لیکونکي په باور د طالبانو ټول واک له پاکستاني، روسي او ایراني چارواکو سره دی، او د هغوی په اشارو کار کوي چې په وینا یې له دې لارې روسیا او متحدین یې له امریکا خپل غچ اخلي. هیواد ورځپاڼې همدارنګه لیکلي امریکا باید د افغانستان د یوې کوچنۍ برخې په توګه د طالبانو د تروریستي ډلې پر ځای باید د هغوی له پاکستاني ملاتړو سره د سولې خبرو ته سازمان ورکړي، او له دې لارې پاکستان دې ته اړ کړي چې سولې ته غاړه کېږدي.
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واورېدل، د پاکستان پولیسو پرون نیمه شپه د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ونیوه. ولسمشر اشرف غنی او یو شمیر افغان سیاستوالو د پاکستان د حکومت دا اقدام غندلی دی، او د پښتین د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشرانو پرون اعلان وکړ چې د پاکستاني پولیسو لخوا د دې غورځنګ د مشر پر نیول کېدو به نن اعتراضي غونډې او لاریونونه وکړي. اجمل آند په دې اړه د راپور برابر کړی.
په پیښور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین له نیول کېدو وروسته د دې غورځنګ مشرانو په پاکستان او نوره نړۍ کې له خپلو پلویانو غوښتي چې د پاکستاني امنیتي ادارو لخوا د دې نیونې پر ضد دي.